سلام شهدا مشال ریډیو دی شاهین بنیرې ما او په دغه اوساته خبري غړې کې ستاسو هر کله کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننن په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری د توړاندې کوو په اړومبه د دې وخت خبرونه د خیبر ضلع سیاسي اتحادیه وایي چې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په انخطو کې ځایي خلکو ته تاوان نه رسي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي چې له تیر کال راهیسې 1,00,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي او د لبنان دولتي رسنیو ویلي دي چې اسرائیلو پرون ناوخته په بیروت کې د حزب الله په مرکز هوایي بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر ضلع سیاسي اتحادیه وایي چې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په انخطو کې ځایي خلکو ته تاوان نه رسي. د باړي سیاسي اتحاد مشر شیرین افریدی پرون مشال لیډو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې په سیمه کې یو خوا وسلوال دي چې د ناکرارۍ حالت جوړ کړی دی او بل خوا د امنیتي ځواکونو لخوا هم ولسي وګړو ته ځاني تاوان رسي. له خیبره د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی مشال لیډو ته ویلي دي چې دوی په سیمه کې ترهګري نه مني او خپل سیمه بیا پر خودو ته نه دی تیار. دا په داسې حال کې دا چې په تیر سموده کې د خیبر په یو شمېر سیمو کې ولسی وګړي قومي مشران مدني فعالان او خبریالان وسلوالو په نخه کړي دي. حکومت وایي سیمه کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی او امنیت ته ژمن دي. د پاکستان فوج په باجوړ کې نن د عملیاتو پر مهال د نه وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د فوج مطبوعاتي څانګې نن په یو بیان کې ویلي دي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په باجوړ کې هدفي عملیات کړي خدای نه روښانه کړي چې عملیات په کومه سیمه کې ترسره شوي دي. په بیان کې دا هم نه دی ویل شوي چې وجل شوي وسلوال د کومې وسلوالې ډلې سره تعلق درلود، بلخوا وسلوالو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په باجوړ کې له مودې راهیسې خلکو په نامنیو اندېښنې څرګندې کړي دي او له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې ځایي خلکو وار په وار احتجاجونه هم کړي دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار بیان ویلي دي چې له تیر کال نومبر میاشت راهیسې 1,00,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. قیصر افریدی پرون مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د اوسېدو قانوني اسناد یې درلودل. نوموړي زیاته کړه
همدغه مونږ حکومت نه خواست کو چې باید چې تاسو دغه خلک واپس ونه لیږئ، ځکه چې په افغانستان کې چې کوم انوایرمنټ دی هغه کنډیشن نه دی د واپسۍ لپاره، ځکه چې هلته کې د انجینو د تعلیم د مسلې دي، د زنانو د روزګار دی. حوالې سره زموږ هیډ کوارټر هم په یوویشتم دوویشتم درویشتم کې اډوایزز جاری کړي دي.
دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو ادارې په وینا په پاکستان کې 14,00,000 اسناد لرونکي افغان کډوال ژوند کوي. د پاکستان حکومت تیر کال نومبر میاشت کې د بې اسناده بهر ملکیانو د وسترو لړۍ پیل کړې وه چې زیات شمیر پکې د افغان کډوال وو. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن د توشخانه په مقدمه کې د ضمانت منظورېدو وروسته نن له اډیالي زندان څخه خوشی کړل شوې ده. بشرا بی بی په توشخانه مقدمه کې له تیرو 9 میاشتو راهیسې په زندان کې وه. د توشخانې په دویمه مقدمه کې په عمران خان او دغه پر میرمن تور دی چې بهر هیوادونو د مشرانو لخوا ورکړل شوې دولتي ډالۍ په کمه بیه اخیستې وې. د اسلام آباد های کورټ پرون د بشرا بی بی ضمانت منظور کړ او د هغې د خوشي کولو امر یې وکړ. چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې یو بل ماشوم ګزړن وهل دی. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام پرون په بیان کې ویل چې د روغتیا قومي ادارې د کوارټ په دره ادم خیلو کې د 2.5 کالو یو ماشوم د وینې په نمونه کې د پولیو د وایرس تصدیق کړی دی. له دې سره په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیره 40 ته رسیدلې ده. د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي دي چې روان کال په بلوچستان کې د پولیو 40، په سند کې 12، په خیبر پختونخوا کې 6 او په پنجاب او اسلام آباد کې یو یو پیښه ثبت شوې ده. په پاکستان کې تیر کال د ګزن شپک پیښې ثبت شوې وې. دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان په ګډون په ټول نړۍ کې د پولیو د مخنیوي ورځ نمانځل کیږي. او د لبنان دولتي رسنو ویلي دي چې اسرائیل پرون ناوخته د حزب الله په جنوبی مرکز بیروت کې د هوایی بریدونو لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د جګړې یو میاشت پوره شوه. د اسرائیل لږ تر لږه اوولسو بریدونو کې شپږ ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې شوې دي. دا بریدونه پرون د جګړې له پیل راهیسې د پلازمینې په سویلي څنډو کې تر ټولو سخت وو. بلخوا د شام دولتي رسنیو راپور ورکړی دی چې اسرائیلي هوایي ځواکونو په دمشق کې د استوګنې په ودانۍ او په هومس کې په یو پوځي ځای برید کړی دی چې یو پوځي پکې وژل شوی او و نور جوبل دی. دا بریدونه وروسته لاغې شوي دي چې د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن اسرائیل ته د سفر پر موقع دغه هیواد مشرانو ته ویلي دي چې له ایران سره له تاوتریخوالي ډډه وکړي. په غزه کې اسرائیل د ایران په ملاتړ حماس سره جګړه کوي چې امریکا او اروپایي ټولنه دغه ډله ترهګره بولي. بلخوا امریکا په لبنان کې حزب الله یو ترهګره ډله ګرځولې ده. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کو د خبرونې تر پای را سره پاتې شینو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. دا خیبر سیاسی اتحادیه سیمه کې وسلوا دا خیبر سیاسی اتحادیه وایي چې سیمه کې وسلوال او امنیتی ځواکونه دواړه ځایي خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه رسوي.
دلته نه د حکومت رچ ته بلکې مخم نه باد په باړه غونډه کې هم د پولیسو چوکي خلیشي او علاقه د تشدګردو پر مکرم باندې ده.
د جنوبی وزیرستان انګور اډې د احتجاجي پرلت مشران وایي چې چارواکو د دوی د ستونزو د هواري په اړه کړې ژمنې نه دي پوره کړې. او د روسیې په کازان ښار کې د بریکس په نامه د نړیوال سازمان د سرمشري نن دریمه ورځ ده.
په دغه کې د دنیا د 15% نه زیاته آبادی شامل ده. په دغه تنظیم کې د دنیا د 28% نه زیات معیشت شامل ده.
د سیمې اونلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوردونکو د خبرونې په پیل کې ورزو د خیبر پښتونخوا خیبر ته چرته چې د سیاسي ګوندونو اتحادیه او د پارلمان ځن غوړیو ویلي دي چې په دغه سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنز د جګړو په نتیجه کې ځایي خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اوړي چې لکبلې ولس ډیر اندېښمن دي. په خیبر ضلعه کې په تیره یو لسیزه کې د وسلوالو پر ضد وخت په وخت پوځي عملیات شوي دي. ولسی وګړي وایي یو وار بیا ځانونه خوندي نه احساسوي. بلخوا د سیمې امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امنیت تجمن دي او په دغه اړه عملیات روان کړي دي. تفصیل پر هات شینواري راکړي.
د باڑی سیاسی اتحاد مشر شیرین اپریدی مشال ریڈیو ته ویل چې د خیبر ضلع په اکثر برخو کې ورځ تر بل د امنیت وضع په خرابېدو ده او هلته نه یوازې وسلوال بلکې امنیتي ځواکونه هم ولسی وګړو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي.
دلته نه د حکومت رچ ته بلکې مخام نه باد په باړه غونډه کې هم د پولیسو چوکي خلیشي او علاقه د تشدګردو پر مکرم باندې ده. تیرو ورځو کې په بازار باندې موټر ګولیر ورزیدلی دی. بیا التا پتیرا کې چې کوم د شتګردو کولې عام غشتونه دی لاندې په بڑه کې دی. تیرو نږدې ورځو کې به ګناه مشومان پکې زخمیان شوی دی. د بتخورې کلونم کېږي او په خلکو کې لوی تشويش دی.
خیبر زلینه د کمی سملای غړی اقبال اپریده وای دا زلبا په یو صورت هم لغپلو کلیو و نوزی
چې دوی کوم عملیات کوي نو دا غي مقصد دا دی چې د خلکو کې خوب او فضا جوړه کړي او په داخل کو یریو دی. لکه نه دا وزي چې دوی سغواړي چاغو کې لهدا په یو صورت هم نه علاقہ پریدو نه دا موجوده چې کون خود ساخته دهشتګردي دا مانو نه د دوی اپریشن مانو په دې علاقہ کې موږ عوامو سره ولاړیو. که په کوم ځای کې د چا تحفظات وی چې یری یو قوم دی او پاغه کې دا دهشتګرد دی چې موږ د دې مسالې حل دا غا کس چې کوم دی کا بل فرض دی په لاس نارضي خاندان نشته نو اغه سره موږ مذاکرات هم کولې شو هغه کې نه ولې اور دہشت گردے پنم باندھے دا قبائل و مرگ یاد دے پا مادن یاد باندھے قبضے کول دا کتی نہ مانو
اقبال اپریدی زیادہ کڑا چھ دوی دا پارلیمان پا فلور باندھے ہم پا بیا بیا دا غا مسئلہ رپورتا کڑے اور پرا روان وقت کے با ہم امن لپارا احتجاجونا کھوی
مخو پا حرزے کیو آواز اچت کڑے دے پا قومی سملے کے ہم پا صوبائی سملے کے ہم نو بیا با مک چکون دے دے خیلہ پا روڈونو باندھے کینو دا وام برو باسو دا سمر سیاسی پارٹی یو دا پا دے باندھے دا دے دارونا و دے سیکورٹی فورسز نا تا پوسو کی چی تاسو لکا پا قبائلی علاقوں کی چکوم عملیات کوئی دا دا دشتگردو خلاب کوئی کا دا وامو خلاب کوئی چی پاغی کی سولہ و بیس بیس کسان و آغا معشومان و پاغی کی معشومان دا چکون دے کنا زخمی کی گی عمری و پاک شید کی گی
دا خبر زلی دا تیرا پیر میلی و سیدون کو دا وکڑی چی دا اکتوبر پیوشتما نیٹا دا پاکستان امنیتی زوکونو لخوا دا دوی پا باده و مارٹر گولی توغول شوی چی پا نتیجه کی یوولس ماشومان او یو شمیر لوی کسان جوبل شوی وو همدارنگ دا جمرود پا ریگیل المکی دا پختون جورن غرزنگ لخوا دا اکتوبر پا یوولسم نیٹا تر سر شوی لوی جرگی نا وران دی دا اکتوبر پا نهم نیٹا دا پولیسو پا دازو کی چلور تانا وجل شوی وو او دولسو پوری پکی جوبل شوی وو دا تیرا میدان تاجر یونین مشران وای چی دا اگست پا دولسم نیٹا حل تا دا دوی پا مرکزی بازار باندی امنیتی زواک کونو لخوا مارشتر گولای وشتل شوی وی چه پا لزگون دکانون پکی لمن زتلی او خواوشا و کروڑ روپو سامان پکی سوزیدلائی پا خیبر زله که میشت امنیتی زواکونو ده تیرا موجوده صورتحال او حل تا اولسی وگرو تا زیانونو او خطو پا حق لاسه ندی ویلی خود دوی زنی لورپورو چارواکو پا تیرو یوش میر جرگو کی زایی مشترانو تا ویلی چه حل تا ده تیرا پا لر پرتو کلیو او زنگلونو که وصلوال شتون لری او پا تیرا لند موده که دا عملیاتو پا وقت یوش میر وصلوالو تا مرگ جوب لا اڑولی او ده دی عمل لیاتو پر محال د ملیشی زواک او پوزی سپایانو او افسرانو تا هم مرگ جوبلا اوخته دا پا تیرا و باڑا کی میشت ولسی وگڑی وی چی دوزر و لسم نتر دوزر و یوشتم پوری حل تا امن بحال وو خوب دا تیرو دوا کالونو که یه وار بیا پکی امن خراب شوی او دوی پکی زانون خوندی نا احساسوی فرهاد شنواری مشال ریڈیو خیبر
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لالاري اوري
د ملګرو ملتونو بشری حقوقو سازمان په پاکستان کې د پارلیمان لخوا پاین کې د شویش پګوشتم آئینی ترمیم پاړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سازمان مشر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ترمیم بعد د هیواد د عدلیې خپلواکي زیانمنه کی. د پاکستان پارلیمان څو ورځې وړاندې د آئینی پیکج په نامه په عدالتي نظام کې د بدلونونو چې پکې د سپریم کورټ د مشر چیف جسټس دندې غزول هم شامل وو پاړه قانون منظور کړی دی. تحریک انصاف د دې آئینی ترمیم مخالفت کړی دی. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
نوی نافذ شوی شپږویشتم آئینی ترمیم د عدلیې په اړه یو شمېر بدلونونه راوړلي دي چې پکې د سپریم کورټ د چیف جسټس نه د خود نوټس واک اخیستل د سپریم کورټ په درې سینیور ججانو کې یو تن چیف جسټس ټاکلو واک پارلیماني کمیټې ته ورکول او د ججانو د کار جاج اخیستل شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د سه شنبې په ورځ په ایکس وړاندې ټویټر ویلي چې والکر ټرک چې د بشري حقوقو څانګې مشر دی اندېښنه لري چې دغه آئینی بدلون چې پرته له پراخه بحث او مشورو په چټکۍ سره منظور کړی شوی بد عدلی خپلواکی په جدید توګه زیانمنه کړی. په پاکستان کې بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پختونخوا مشر اکبر خان وای هم دغه رد عمل د دوی د سازمان هم دی خو زیاتوي چې پاکستان کې عدلیه دومره خپلواک وه چې ردی فعالیت له وجې په دې ورستو او تیر وختونو کې جمهوری نظام باندې منفي اثرات غورځېدلي.
هر کله حکومت چې دی دغه په لاس کې د عدلی نامزدګیانې او دغه شانتي نور دغه جایزه غستو اختیار راځي نو دا خدشه شي او دا ګمان خامخه پیدا کیږي چې دا عدلی ازادي به سلب کړی شي. دغه چې د ایچ آر سی پی افیشل یا سرکاري بیان هم دی. بل طرف ته چې موږ د پاکستان په تناظر کې د هغې معروض ته ګورو چې عدلی کوم فعالیت یا کومه خود مختاري حاصله کړې وه، نو د هغې په وجه باندې د پاکستان په سیاست او د پاکستان په جمهوري عمل باندې ډېر ژور اثرات مرتب شوي وو. د هغې د وجې نه ځینې سیاسي ګوندونو ته یا حکومتونو ته زیان او نقصان رسېدلی وو او ځینې ګوندونو ته فایدې ترلاسه شوي دي.
نوموړی وایي اوس خوشبینه دی چې د دې آئینی بدلون وروسته به عدلیه هم او نور ادارې هم د خپل چوکاټ دننه کار وکړي. پېښور کې د سپریم کورټ او های کورټ وکیل چې آئینی کیسونه هم کوي سجید افریدی وایي چې دا آئینی بدلون د ادارو ترمنځ د اختیاراتو د صحیح استعمال لپاره یو غوره ګام دی او دا د عدلی په خپلواکۍ او آزادۍ هیڅ منفي اغیز نه لري.
دا یو ښه سټپ دی او دې باندې به چیک اینڈ بیلنس سیستم راشي، چونکی زمونږ د آئین چې کوم سټرکچر دی هغه یو پرنسپل ورته وایي ټرایکوټمی آف پاور. نو د ټرایکوټمی آف پاور مطلب هم دا دی چې جوډیشي بخپلا دایره کې کار کوي، مکننه یعنی اسمبلی بخپلا دایره کې کار کوي، ایگزیکټیو چې کوم دی هغه بخپلا دایره کې کار کوي. او کبه داسې نه وي نو مونږه د پاکستان جوډیشي هیستوري وګورو نو ډېر داسې واقعات پکې شوي دي چې هغه کې جوډیشي چې کوم دی ججان استعمال شوي دي او نور چې څومره هم شکونه دي پدې کې نو هغه بالکل ټیک ټاک دي. او دې سره چې کوم دی د عدلیا آزادۍ باندې سره داسې قدرن بالکل نه لګيږي.
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف په شمول ځینې نور مخالف ګوندونو او مدني فعالانو او وکیلانو سازمانونو د آئینی بدلونونو د عدلیې په آزادۍ یو گزار بللې او پاکستان تحریک انصاف د دې پر ضد د تحریک چلولو احتجاجونو پریکړه هم کړې ده او مرکزی حکومت هم دا دریز لري چې دغه آئینی بدلونونو سره هیڅ د عدلیې په آزادۍ باندې څه ډول منفي اغیز نه غورځيږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چلته د صوبایي وزیرانو او سرکارانو د کورونو د میاشتې کرایې لپاره 2 لک روپۍ منظوري ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې فیصلې د عملي کولو لپاره د اسمبلې په غونډه کې یو ترمیمي مسوده هم د اکتوبر په 2 نیټه وړاندې کړل شوې ده. خو د حکومت مخالفو ګوندونو غړي وایي چې د مسودې سره خوښي نه لري او مخالفت به کوي ځکه چې صوبا وار له مخه د مالي ستونزو سره مخ ده او د کرایو دپاره د 2 لک روپو ورکولو ضرورت نشته دی. تفصیل غلام غوث راکوي.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزبي اختلاف غړو د صوبایي وزیرانو او سلاکارانو لپاره د 2 لک روپو د کورونو د میاشتنیو کرایانو د مقرر کولو د تجویز شوی بدلون مخالفت کړی دی. دا د هغه وروسته ده چې د صوبایي اسمبلی په روان اجلاس کې د وزیرانو د تنخواګانو او نورو مراعاتو په اړه په قانون کې د بدلون یوه مسوده په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړې شوې ده. مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی هغه ترمیمی مسوده تر مخه چې ترسو یو صوبایي وزیر ته سرکاري کور نوی ورکړې شوی نو حکومت به هغه ته د کور د کرایې لپاره هر میاشت 2 لک روپۍ ورکوي. په اسمبلی کې د حزبي اختلاف غړي احمد کورنی مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د حکومت دا ګام دوی ته د منلو وړ نه دی ځکه ګڼ شمیر سرکاري کورونه سرکاري افسرانو قبضه کړي دي او په کار د حکومت د دې ترمیم په ځای د وزیرانو لپاره سرکاري کورونه د افسرانو نه خالی کړي.
دوی چې کم شاټ ټیبل کړي دي هغه کې 2 لک روپۍ ماهانه چې کم دي دی وخت دي چې به چې چا سرکاري کورونه نشته دي منسترانو او 10 لک روپۍ چې کم دي هغه دي اپریشنل کاست لپاره یا صدا سره رینوویشن لپاره چې کم دي کنه هغه اختیار ولا ور کړي دي. مونږ خو دې تدا ویلا چې به یار د تاسو چې کم اوسټر سکیم را وړه او دا خو هغه خلاف دی. دی خپل سرکاري کورونه دی هغه دی نشي ویکټ کوله سرانو له ور کړی دی خلکو له ور کړی دی هغه ته دی غک کوله نشي منسترانو کورونه چې کمال دی نو کورونه دی هغه دی سره نشته دی.
خو په صوبایي اسمبلی کې د اکتوبر په 28 نیټه د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی ویلی وو چې د وزیرانو د تنخواګانو او مراعاتو په قانون کې د 1915 نه راپدې خوا د ګرانۍ په حساب په یاد قانون کې بدلونونه شوي دي او د وخت مطابق د وزیرانو د خرچونو په حساب د دوی مراعاتو کې وړاندې نیو حکومتونو هم اضافه کړې دي.
کیبنٹ ممبرز یا منسٹرز جو ہوتے ہیں گورنمنٹ باؤنڈ ہوتی ہے کہ ان کو ریزیڈینسز پرووائڈ کرے.
حکومت د کابینه غړو ته رهایش ورکول لازم وي، لیکن لبد بنغه چې زمونږ حکومت راغلو نو تاسو به حیران شئ چې مونږ د شلو نه زیات د کابینه غړي یو او یوازې و سرکاري کورونه وو. ما ته شرم محسوسیږي چې هغه و کورونه زمونږ اعلی وزیر په مونږ په خسنی یا قراندازی و ویشل.
چیف منسٹر صاحب نے ہمارے کیبنٹ ممبر کے درمیان اس پہ ایک ڈرا کرائی.
خود حزب اختلاف مشر عباد اللہ خان مشال ریڈیو ته ویل چې صوبائی حکومت با د خپل اکثریت په زور دا ترمیم د صوبائی اسمبلی نه منظوروي، خو حزب اختلاف با د دې په مخالفت کې خپل رائے کاروي، ځکه چې 2 لک روپۍ میاشتنی کرایه ډیره زیاته ده.
نن د دلته مراوړه خلک د لوګي مری دو فریاد کې موږ سره تنخواګانې نشتی چې کوم سیلری کلاس ته اول ورکو دا نور خلق څه حالت دی، دی صوبی څه حالت دی، او دا وزیران چې دا عیاشی ده پارا ہاؤس رینٹس یواز خودے دوالا کرو پے اب دا غو میجارٹی دا غو خو پچ خپل غرس خبرے یا خو پے اوڑز بنی پاس کی نو مطلب دا دی صوبی دا خلق سر دا ظلم دے
د وزیرانو د تنخواګانو او مراعاتو په مجوزه ترمیمی مسوده کې دا هم لیکل شوی دی چې 10 لک روپۍ به یوازې یو واری د صوبایي وزیر د کور په سمولو هم لګولې کیږي، چې پکې د یو وزیر په کور کې د پردو، قالین، ایئر کنډیشن او فریج لګولو کار هم شامل دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان په اساسي قانون کې د شپږشتم بدلون کولو د پاره د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ ناسته وشوه. اگر چې د منځریدو په وخت د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د دې ترمیم مخالفت وکړو، خو ځینې شنن کې وایي چې د ګوندونو د یو بل سره تماس نیولو لامل به په ملک کې سیاسي بې ثباتي کم شي. ځینې نور شنن کې بیا وایي چې وکیلان او څو ګوندونه د ترمیم خلاف احتجاجي تحریک پیلوي، چې دې سره به سیاسي بې قراري نور هم د زیاتېدو ویره پیدا شوې ده. په دغه اړه تفصیل راشد خټک راکړي.
ځینې تازیانګران په دې نظر دي چې د دې آئینی ترمیم نه پس به په ملک کې سیاسي تودوخه کمه شي او تر ډېره حده به ثبات راشي، ځکه چې د 8 فروری د انتخاباتو نه پس سیاسي ګوندونه د یو بل سره نه کېناستل او په یو بل به یې تورونه لګول. خو د دې ترمیم په وجه د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ ناستې او غونډې وشوې او داسې اټکل کېږي چې دا لړۍ به دوام ولري. په اسلام آباد کې د ایسوسییټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تازیانګار طارق عزیز هم دغه نظر لري. هغه مشال رډیو ته وویل چې د دې آئینی ترمیم د منظورېدو نه پس په ملک کې د سیاسي استحکام اقتصادی ثبات راتلو امکان هم زیات شوی دی.
نن د پاکستان سٹاک ایکسچینج دی نو د سلو کپنو کم انڈیکس چې ورته مونږ وایو نو هغه تقریبا 88000 پوینټ فور سره دوی دا هم د کم انویسټر چې دی پدې کې لوکل انویسټر هم دی پدې کې غیر ملکی انویسټر هم دی دا غو د اعتماد نه یې یو کاسي کې وسو دی. نه بعد دا مې ویلې کیږي چې وې استم آئینی ترمیم مر روان دی د تحریک انصاف د ګوند طرف هم پدې والا سره اپټیک چې کم را روان دي نو هغه ډیر پازیټیو دی ډیر مثبت دی. زه خپل خیال دار چې په مستقبل کې بعد سیاسي ګوندونو
خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایڈیٹر او تزینگار افتخار مشوانی وایي چې په خوا د سیاسي استحکام لږ ډیر امکان وو، خو د دې ترمیم د منظورېدو نه پس هغه ختم شو. اوس داسې ښکاري چې په ملک کې به د شپږشتم ترمیم خلاف د وکیلانو تحریک پیل شي او تحریک انصاف به د دې احتجاج مشري په لاس کې واخلي، چې دې سره به په ملک کې سیاسي بې ثباتي نوره هم زیاته شي.
کوم پولیټیکل پارټو چې کوم دی دا ترمیم یې سپورټ کړی دی دا هغه ایم ایس کې به هم اختلافات چې کوم دی هغه به ډېر سر مخکې راځي. هغه وجه دا ده چې اسټیبلشمنټ هغه سره پیپل پارټي سره خپلې وعدې کړې دي، نون سره خپلې وعدې کړې دي، مولانا فضل الرحمان سره خپلې وعدې کړې دي. هغه ماته نه لګي چې هغه یا په دې پوزیشن کې چې هغه وخت سره به هغه هغه وعده چې کوم دی هغه پوره کړي. دا هر څه شي دي د اسټابلیشمنت په پرېشر باندې. پر حدمی خبر دا ده چې دا ترمیم چې کوم دی دا چونکی د دې هغه چې کوم څنګه یو آئینی او جمهوریت طریقې هغه مطابق دا نه دشه، د سر به عدلیه متنازع شي، د سر هو اسټابلیشمنت الریډي متنازع دی.
د شپږشتم آئینی ترمیم د منظورېدو نه پس د سپریم کورټ د چیف جسټس ټاکلو طریقه کار هم بدل شوی دی او حکومت د نوي طریقه کار لاندې د نوي چیف جسټس تنوم اعلان کړی دی. د ترمیم تر مخه به په سپریم کورټ کې د سیاسي او آئینی مقدمو د اوریدنو لپاره بیل بینچ هم جوړیږي. د تحریک انصاف سره تړاو لرونکو وکیلانو د ترمیم خلاف د احتجاج کولو اعلان کړی دی، خو د احتجاجي تحریک لپاره نیټه لا نه ده ټاکلې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو ساسی لپارا خبری، معلوماتی او تفریحی خبرونی وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ساسی په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
د جنوبی وزیرستان انګورډې د احتجاجي پرلت مشران وایي چې حکومتي او امنیتي چارواکو ورسره وخت په وخت د ستونزو د هواري لپاره ژمنې کړې دي او دوی ته ډاډ ورکړی دی، خو په دغه اړه یې تر اوسه څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي. په انګورډه کې د تیر کال له نومبر راهیسې احتجاجي پرلت لغې وروستو پیل شو چې حکومت له افغانستان سره د تګ را تګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه لازمي کړه. حکومت ویلي دي چې دغه کار یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کړی دی، خو پرلتوال وایي چې د افغانستان سره د تګ را تګ لپاره دی ورته د سهولت ورکولو سره سره د تعلیم، صحت او پاکو اوبو سهولتونه هم برابر کړي. نور معلومات اشتیاق مسعود راکړي.
د سویلی وزیرستان لور ضلع انګورډه سیمه احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومتي چارواکیو او د ضلع پوځ مشر یې غوښتنې منلې باور ورکړی دی، خو د غوښتنې پوره کول د پوره عملي اقدامات نه کوي چې په وجه یې د سیمې اوسېدونکي ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د انګورډه احتجاجي درنې یو مشر مولانا تسبیح الله په دغه برعکس ویایي. مولانا تسبیح الله په انګورډه سرحدي دروازه د مقامي خلکو د پوره د کیم سہولت غوښتنه کوي. دا هم وروي مشر د احتجاج نور غوښتنې مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
مختلف قسم غوښتنې وي، می نټورک نشته چې مشه نټورک ولګوي، د میز پتان نشته او د میز دلته سکول نشته. د ورن چر وزې انګورا ډې په ګډ باندې څنګه چې د میز تلاش کیږي او چې د بهر نه مشه کوم خلق دې می هغه بارډر ته نر پېښ دي. د میز د کوټر مطالبه وي کومې لول باندې میز په پیسې لا خپل وکړل چې مطلب کول کې راشه او څو اندیا د پوره می بیا د مزامت کې چې کول زو مشه د اختیار جاری ستي او دلته می لا پرلت جاری وي.
د انګورا ډې احتجاجي درنې غوښتنې په برعکس د سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریڈیو تا پدارنگ وجا غیدا
او فورسز زوم لګیا دی خپل اند باندې ټرای کوي او سو پور شي د سکول مسله دا خو ډیر حد پورې حل شوی دا بیا هم سلګ ډیر دغه پکې راته وویل ډیسکریپنسیز نوبته مو بس او سټاپ ما بہت انشور کو بل هغه ویچ یار زمګه به شو کی دوا یې نه نشته نو ته بس سټاپ او دوا یې نه انشور کو ان شاء الله او دغه د پاره بولم ټرای کو د ډی ایس ایل د پاره چې هم ته ملو شي نو لګیا یو پکې د دې په مسلو کې لګیا یو خو فی الحال زمګه خبر نه دا فاینل شوی لګیا یو هلی زل کو چې الله پاک ان شاء الله کامیاب.
د انګورډه احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې حکومت د مقامي خلکو افغانستان ته د تاګ رو تاګ باندې د پاسپورټ ویزې شرط ختمولو سره د دوی اوتلس غوښتنې منلې نه وي تر هغه وخت پورې د دوی احتجاج راون وي. اشتیاق مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. ز زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوره اوریدونکو زمونږه خبرونه او زمونږه د همکارانو ځنګړي راپورونه ویډیوګانې تصویرونه تاسو زمونږه په ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې کتئ شئ. د سر دروان خبرونه نیمه تر رسیدلیو د دې وخت مهم خبرونه د خیبر ضلع سیاسي اتحادیه وایي چې په سیمه کې یو خوا وسلوال دي چې د ناکراری حالات جوړ کړی دی او بلخوا د امنیتي ځواکونو لخوا هم ولسي وګړو ته ځاني تاوانونه رسېدلي دي. بلخوا حکومت وایي د سیمې امنیت تجمن دي او د امنیت په ځای کولو لپاره عملیات روان کړي دي. د پاکستان فوج په باجوړ کې نن د عملیاتو پر مهال د نهو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. په بیان کې راغلي دي چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په باجوړ کې ادبي عملیات کړي دي خو فوج دا نه روښانه کړی چې عملیات په کومه سیمه کې ترسره کړی دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار ویان ویلي دي چې له تیر کال نومبر میاشتې راهیسې 1,00,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. قیصر افریدی پرون مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمن د توشخانی په مقدمه کې د ضمانت منځوري دوه وروسته نن له اډیالي زندان څخه خوشی کړل شوې ده. د اسلام آباد های کورټ پرون د بشرا بیبي ضمانت منظور کړي وو او داغه د خوشی کولو امر کړي وو. چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا کې یو بل ماشوم ګزړن وهل دي. د پاکستان د پولو د مخنیوي پروګرام چارواکو پرون په بیان کې ویلي دي چې د روغتیا قامي ادارې د کوارټ په دره دمخلو کې د 2.5 کاله یو ماشوم د وینې په نمونه کې د پولیو وایرس تصدیق کړی دی چې ورسره په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیره 30 ته رسیدلې ده. او د لبنان دولتي رسنو ویلي دي چې اسرائیلو پرون ناوخته په بیروت کې د حزب الله په جنوبي مرکز هوایی بریدونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د جګړې یو میاشت پوره شو. دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس یو شمیر سیمه ایز او نړیوال چارو ترازو د روسیې په کازان ښار کې د بریکس په نامه د هغه نړیوال سازمان درې ورځنۍ غونډه کیږي چې د روسیې، چین، هند، برازیل او جنوبی افریقا په مشرۍ د مغربي نړۍ په مقابله کې د یو اقتصادي او کاروباری نظام د جوړولو هڅه کوي. په داسې حال کې چې د نړۍ نور هیوادونه هم په دې سازمان کې شاملې دل غواړي، چین غواړي چې دا سرمشري زاد یو متبادل نړیوال نظام په توګه وخایي او د روسیې ولسمشر هڅه کوي چې نړۍ تخکاره کوي چې هغه یوازې نه دی. یادونه ورده چې پاکستان هم تیر کال په دې ډله کې د شاملېدو خواست کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې. نن د روسیې په خار کازان کې د بریکس په نامه د نړیوال سازمان د درې ورځنۍ سرمشریزي اخیری ورځ ده. په دې غونډه کې د چین، روسیې، برازیل، هند او جنوبی افریقا په ګډون د مصر، ایتوپیا، ایران او متحده عرب اماراتو مشران برخه اخلي. شنون کې وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې سرمشریزي په کوربتوب کولو سره نړۍ ته خودل غواړي چې د مغربي بندیزونو باوجود هغه یوازې نه دی. د بریکس د اهمیت په اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د نړیوالو چارو د مطالعاتو د سانګې مشر منظور افریدی وویل چې د روسیې، چین او هند په مشرۍ دا سازمان د مغربي نړۍ په مقابله کې د یو متبادل په توګه روانده شوی دی.
په دغه کې د دنیا د 50% نه زیاته آبادی شامل ده. په دغه تنظیم کې د دنیا د 28% نه زیات معیشت شامل ده او دغه تنظیم کې چې د دنیا کم په تیزی سره یا غټ غټ معیشتونه په تیزی سره چې کوم روان دي هغه پکې شامل دي. چې په هغه کې دغه بریکس په خپل د 15 رکین چې دي د پکې ډیر زیات اهم دي. نو دا د ویستي یا د مغربي نړۍ په خلاف باندې یو تنظیم ګڼل شي خو د سي ډایریکټ مخالفت نه دی چې هغه د نیټو غوندې تنظیم په شکل کې دغه بریکس مطلب د نیټو مخې ته ودرېږي داسې نه دی، خو په مستقبل کې ګڼلی شي چې دا یو ټف ټایم سخت وخت چې دی هغه مغربي نړۍ ته ورکولی شي.
تمه ده چې دا سر مشریزه د سازمان د لا پراخولو یو لامل جوړ شي، ځکه چې ولسمشر پوتین په غونډه کې د ګډون لپاره د آذربایجان، بلاروس، ترکیه، پاکستان، سعودي عرب او منګولیا په ګډون د سلور وشتو څخه ډیرو هیوادونو استازو ته د ګډون بل نور کړی ده. چین هم د بیجینګ د پراخ ستراتیژۍ د یوې برخې په توګه د بریکس د ودې او پراخولو په لټه کې دی، تر څو ځان په نړیواله کچه د مخ پر ودې هیوادونو مشر وټاکي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څېړنکار ډاکټر کریم خان وایي چې راتلونکي وخت کې بعد د نړیوال سیاست، امنیت او تجارت په میدان کې د چین رول نور هم پراخه شي.
د چاینا داسې ویسترن سره یا یو ایس سره داسې ډایرکټ اکنامک کنفلیکټ پدې کې نشي راتلی. البته دا ضرور خبره ده چې ریجنل ایشوز کې د چاینا رول چې کوم دی دا به ایکسپینډ کیږي، چاینا هم او د روس هم او ایون د انډیا هم. داسې ډیر کنټرډکټری افیکټس پکې نشته د ویسترن او د یو ایس اکانومي سره د چاینا په پرسپکټیو باندې، خو مطلب دا چې د چاینا رول ایکسپینشن ضرور دی په انټرنیشنل ډایلاګس کې او انټرنیشنل ټریډ کې.
دا فورم یا ډله په کال 2008 کې روسیې، چین، برازیل او هند را جوړ کړه او د بریک نوم ورکو، خو چې کله ورسره په کال 2010 کې جنوبي افریقا هم ملګری شو نو دا نوم په بریکس بدل شو. د ډلې مرام دا دی چې د نړۍ تر ټولو مهم مخ پر ودې هیوادونه سره راټول کی، تر څو د شمالي امریکا او لویدیځ اروپا د پرمختللي هیوادونو د سیاسي او اقتصادي ځواک لپاره بدیل رامنځته کی. پاکستان هم تیر کال د نومبر په میاشت کې په دې ډله کې د شاملې دوه خواست کړي دي او روسیې او چین ورسره د ډلې د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د خپل مرستې ډاډ ورکړي دي. په دغه اړه د اسلام آباد د نړیوال پوهنتون استاد او شنون کې ډاکټر منظور اپریدی وایي چې پاکستان په دې کار سره د تجارت او اقتصاد په میدان کې ډېرې ګټې ترلاسه کولی شي.
ستمبر کې د روس کوم نائب وزیر اعظم الکسی اورچوک هغه د پاکستان په دوره راغلی او پاکستان ته ویلی وو چې په بریکس کې به د پاکستان شمولیت بالکل مرسته کوي، ملاتړ به کوي او د دې ملاتړ انډیا هم کوي، ځکه چې په تیر ورځ کې کوم د شانګای مرستې سازمان یا تنظیم کوم اجلاس په اسلام آباد کې وشو، په هغه کې بهرنیو چارو وزیر د انډیا راغلی وو، نو هغه دغه انډیا ورکړی وو چې درنګ په بریکس کې به پاکستان شمولیت چي دی هغه ته به د هندو پاکستان ملاتړ حاصل وینو. زه دا غنم چې دا په دې وجه چین خو د اول سر د غختل چې پاکستان دې په دې کې شامل وي.
د یادونې وړ ده چې د پیل راهیسې د بریکس غړي استدلال کوي چې مغربي هیوادونه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF په شان په مهمو نړیوالو ادارو تسلط لري، نو باید په مقابله کې د نړۍ مخ پر ودې اقتصادونو ته ځای او आवाज ورکړل شي. په کال 2014 کې بریکس مخ پر ودې هیوادونو ته د پور ورکولو لپاره نوې پرمختیایي بینک جوړ کړ او ورپسې مصر، ایتوپیا، ایران، سعودي عرب او متحده عربي اماراتو ته د غړیتوب لپاره بلنه ورکړه. سعودي عرب لا په رسمي توګه د ډلې سره نه دی ملګری شوی.
دا مشال رادیو دا.
اسرائیل وایي چې د ایران د سپایي پاسداران غړي ساري چې د حزب الله د ملاتړ لپاره بیروت ته داخل شوی دي. د اسرائیل د فوز په وینا د سپایي پاسداران غړي له حزب الله سره پر اسرائیل د بې پیلټ الوتکو او توغندیو په بریدونو کې مرسته کوي. تفصیل اسمت ساروان راکړي.
د اسرائیل د پوز وایاند وایي چې د ایران د سپایي پاسداران ګڼ شمېر افسران د ایران د سفارت له لارې په بیروت کې لبنان ته داخل شوي چې له حزب الله سره د راکټونو په توغولو او پر اسرائیل د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته وکوي. حزب الله هغه ډله ده چې امریکایي تروریستي بولي، خو اروپایي اتحادیه د هغې پوځي څانګه ترهګره ګڼي. دانیل هاګاری زیاته کړ چې اسرائیل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپایي پاسداران دغه افسران چې له حزب الله سره پر راکټ او درون بریدونو کې مرسته کوي څاري. نوموړي تیر شپه له العربیه تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ایران لبنان ته د ځواکونو او تجهیزاتو په لیږلو سره غواړي له حزب الله ډلې سره مرسته وکړي، خو اسرائیل دوی څاري او اجازه باور نه کړي چې حزب الله چې په تیره یو میاشت کې درانه ګزارونه خوړلي خپل کنټرول او قمانده بیا تر لاسه کړي. دانیل هاګاری هم دا راس وویل چې د دوی پوز په وروستیو عملیاتو کې د حزب الله ډلې تر 1500 ډیر خړي چې ډیرې د قمانده د کچغړي او جکپوري کسانو لمنځه وړي دي، او د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس به د دې ډلې ټولو مهمو کسانو ته که په بیروت کې وي او که د جګړې په میدانونو کې گزار ورکوي. نوموړي ټینګار وکړ چې په لبنان کې د حزب الله غړي د باوري راپورونو پر اساس تعقیب او پنهخه کیږي. د اسرائیل پوز د چهارشنبه په ورځ د هاشم صفیودین چې د حزب الله د اجرایی شورا رئیس وو او وروسته له دې چې حسن نصرالله د میزان په شپږمه ووژل شو د هغه احتمالي ځایناستی ګڼل کېده وشل کېده تایید کړه. د اسرائیل په بیان پسې د حزب الله ډلې هم درې اونۍ وروسته د زاهیه پسیمه کې د هغه د پټنځای په بمباری کې د صفی الدین مرګ تایید کړ. ایران هم دا راس روانه اونۍ تایید کړ چې د اسرائیل په وروستیو عملیاتو کې په لبنان کې دوه ایرانی وګړي معصومه کرباسی او علي حیدری وژل شوی دي. د ایران دولتي تلویزیون معصومه کرباسی او د هغه لبنانی میړه رضا عباس اوازه د کمپیوټر انجینران او د سپوږمکیو په حق ولو کې د حزب الله کلک ملګری وبلل. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری ویلی و چې رضا عباس اوازه د حزب الله له مهمو ځواکونو څخه و چې د دې اونۍ په پایل کې د دوی په عملیاتو کې ووژل شو. د ایران مشر علي خامنهای د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د اوازه او کرباسی له کورنۍ سره وکتل او هغوی وستایل. ایرانی رسنوی د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې علي حیدری چې د بیروت لپاره د داوا طلب ډاکټر په توګه ټاکل شوی و هغه مهال ووژل شو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو د هغه پر روان موټر برید وکړ. د اسرائیل پوز وایي چې په لبنان کې هدفمن عملیات معمولا پر هغو عواملو ترسره کوي چې د حزب الله ډلې په کادر کې موثره کسان ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حیدری د وژل کېدو پیښه جنگي جنایت او د 1949 کنوانسیون سرغړونه بلل چې پر روغتونونو او طبي کارکونکو برید منع کوي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی موبجو
هارون باچا هنري غړې
په یو باجا
تاندې هلی
په دونی موبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلورنی موبجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو. اوردونکو په پاکستان کې مېش افغان کډوال وایي چې دوی د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. په اسلام آباد کې د مشالېډو خبريال راشد خټک د افغان کډوالو په ستونزو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یونیسیار د بیان قیصر افریدی سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي چې په دې کې چې لتیر کال نومبر میاشت راهیسې 1,15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوی دي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د اوسېدو قانوني اسناد درلودل. د کډوالو د حقونو په اړه نوموړی نور وایي
په پاکستان کې مختلف کټګوریز ورا افغانان دلته کې ژوند کوي. پہلا کټګوري ولا خو خلک دي چې چا سره پروف اف رجستریشن کارډونه دي، یعنی پی او آر کارډز دي، او دا هغه خلک دي چې حکومت د یونیسیار په مرسته سره په 2008 کې هم کې رجستر کړیو او دي دلته کې په مختلفو سیمو کې ژوند کوي. په دې کې زیات شمیر چې کم خلک دي هغه تقریبا 25% هغه په خیبر پختونخوا کې دي، او 3,15,000 په بلوچستان کې دي، تقریبا 1,60,000 په پنجاب کې دي، او 10,000 په سند کې. په دې کې زیات شمیر کراچی کې ژوند کوي. په دې کې زیات شمیر هغه د کمپونو نه یا د ریفیجی ویلیجز نه بار ژوند کوي، او باز چې کوم دی هغه 1.5% هغه په ریفیجی ویلیجز کې ژوند کوي. نو دا خو پہله کټګوري ولا شورا او دا ريجستره دي پراپر، دا خلک دي ته اکسس شته د بانک اکاونټ کولاولو، د تعلیم، د صحت. دویم هغه کټګوري ده چې چا سره غون سټیزن کارز دي، یعنی اي سي سي کارز. دا خلک کوم په 2019 کې حکومت ريجستره کړیو او دي هم دلته کې بازي داسې پروجیکټ دي چې دا غي نه هم دي مستفید کیږي. خو دا اوس چې کوم تاسو څنګه پته په 2020 کې چې کوم الټکی افغانستان کې کوم بدلون راغلو او هغه د وجه تقریبا 10,000 خلک پاکستان ته راغله د حکومت د شمیرې په مطابق 10,000 خلک تي چې په هغه کې شپږ لکه خلک هغه وسوم شدي 10,000 خلک په هغه ټایم کې دلته نه تللي. زموږ کوشش دا دی چې موږ ټولو ته ځان ورسو که هغه ریفیوجیز یا که هغه اسایلم سیکر زی هغه دلته کې ژوند کوي.
د کوم افغانان چې دریم ملک ته ځي یا پی ټو پی ون کې سنې چي دي د دوی په اړه ستاسو څه پالیسي ده؟ دوی سره تاسو کوم مرسته کوي؟
نو دا حکومت ریجستر کړی دي. ظاهر ده چې د دې مختلف چیلنجز دي، دی واپس افغانستان ته بیرته نشي تللی. دی لپاره موږ حکومت سره خبره کوو چې دا خلک هم ریجستر کړلی شي. چې کله د ریجستریشن د دې وشي نو موږ نور چې کوم کومک ته هغه به ورکو. ورسره ورسره د نوي خلکو کې موږ داسې خلک دي چې کوم یا دریم هیواد ته تګ غواړي، نو دا خلک موږ زموږ چې کوم یو ریسټلمنت پروګرام دی هغه ډېر زیات لیمیټډ دی. نو یو څو زره خلک موږ لیږلی شو او نور چې کوم دي ته ظاهر ده چې ستونزې شته، سایکولوجیکل مشکلات هم دي، وته دلته د اکوموډیشن مسلې هم وي، بعض اوقات د پولیس هم چې کوم دی دلته کې دي ارېسټ شي. نو زموږ چې کوم دا اډوایس ان لیګل ایډ پروګرام دی هغه بیا زموږ سره خپل وکیلان یې هغه موږ تغړو ته لاړ شو، دا خلک موږ را خلاص کړو یا عدالتونه ته لاړ شو، دې کیسونه بیا موږ وکړو. نو موږ حکومت نه دا خواست کوو چې دا خلک چې کوم دلته کې ژوند کوي او هغوی دا ګڼي چې هغوی بیرته افغانستان ته واپس نه شي، باید چې هغوی دې ریپورټ نه کړلی شي. ځکه چې په افغانستان کې څنګه تاسو ته پته ده هلته کې د هیومن رایټس او د هیومنیټیرین ایشوز دي هلته په افغانستان کې. په دغه خلکو کې چې دا کوم 2020 نه پس یا دلته راغلي دي، دې کې داسې خلک دي چې جرنلستان دي یا هیومن رایټ اکټیویسټ دي یا په کې یوازې زنانه دي یا ریلیجیس ماینورټیز دي یا ایتنیک ماینورټیز دي. هغه خلک چې کوم دي هغه دا ګڼي چې موږ بیرته افغانستان ته واپس نه شو تللی. نو دې لپاره اوسه پورې حکومت د ریجستریشن هغه مخې ته نه دی راوړی، خو موږ لګیا یو ورسره کوشش کوو چې دا خلک موږ فیسیلیټیټ کو سپورټ کو.
تاسو مشر چې راغلی دلته د پاکستان چارواکو سره او د حکومت سره خبرې کړې وې، دغه نه پس تاسو خبرونه راغلل چې پاکستان دوی په اړه خپل پالیسي بدل کړه، د بیرته لګلو پریکړه بیرته واخیسته، خو داسې نه ده ځکه چې دوی اوس هم بیرته روان دي. د پړه تاسو وایي چې دغه دوی بیرته لګل کیږي کنه پاکستان حکومت خپل پالیسي بدل کړي ده؟
په دې حوالې سره خو څنګه تاسو پته ده چې یو پلان مخې ته حکومت راوړی، هغه ته آی اف آر پی وایي. هغه پلان چې کوم ایلیګل فارنر ریپیټریشن یو پروګرام چې په هغه کې هغه افغانان چې چا سره اسناد نو ناغینه حکومت دغه پښتنه وکړه یا دي ته وایي چې تاسو دلته نه ځئ یا خپل هیواد ته ځئ یا چار چته خو دلته کې چکم دی هغه ان ډاکومنټری دی ایلیګل دی. نو دې حوالې سره تقریبا اوسه پورې د تیر کال د 15 سپتمبر نه اوسه پورې تقریبا 10,000 او 15,000 خلک افغانستان ته بیرته تللي دي. په دې کې زیات شمیر چې کوم 80% هغه داسې خلکو چې هغه ان ډاکومنټری دی هغه سره اسناد نو څه داسې خلکو چې هغه زموږ پی او آر کارډ لرونکي کوم خلک دي هغه هغه هم په دې کې دي. خلک دې حوالې سره موږ حکومت سره هم دغه موږ حکومت درخواست کوو چې باید چې تاسو دغه خلک واپس ونه لګي، ځکه چې په افغانستان کې چې کوم انوایرمنټ دی هغه کنډیشن نه دی د واپسۍ لپاره، ځکه چې هلته کې د تعلیم هم د انجینو د تعلیم د مسلې دي، د زنانو د روزګار. دې حوالې سره زموږ هیډ کوارټر هم هر وخت کې په 2020 کې اډوایزز جاري کړی دي او ټول هیوادونو ته ویلي دي چې کوم افغانان په کوم ملکونو کې او کاغه د هر سټیټس والا کسان دي باید چې دا غوي هغه خلک واپس ډیپورت نه کړی شي افغانستان ته.
اوس په پاکستان کې څومره افغان کډوال دي؟
کوم د نادرا سر کوم ریجستر دي هغه خو 11,000 افغان کډوال دي، چې سجی پی او آر کارډز دي، بیا تقریبا 3,000 خلک چې هغه سره افغان سټیزن کارډز دي، ای سی سی کارډونه چې وته وای، او بیا چې دا اوس کوم د 2020 کې هغه نه پس کوم راغلي نو هغه هم تقریبا د حکومت د شمیرې په مطابق 6,000 خلک دي. نو هغه د 6,000 چې کوم خلک دي هغه سره د بازي سره ویلی ریزیشته د بازي سره نشته، خو دا چې کوم د پی او آر کارډ ولې یا ای سی سی کارډ لرونکي خلک تینو دا د دې 11,000 او 3,000 تعداد دلته په پاکستان.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری د سپریم کورټ د نوي چیف جسټس په توګه د جسټس یحیی افریدی د ټاکلو منظوري ورکړې ده. تر دې وړاندې د پاکستان د آئین د 6 ترمیم لمخې د پارلمان ځانګړې کمیټې 2/3 اکثریت سره د افریدی د ټاکنې منظوري ورکړې وه. د پارلمان ځانګړې کمیټې 12 غړي لري چې د حکومت ترڅنګ د اپوزیشن ګوندونو غړي هم پکې شامل دي. د یحیا پریدی د ژوند او کار پاړه باندې نور تفصیل د ګل آیاس پراپور کې.
دا د ډیر سمیل خان کې پیدا شوی بیک ان 60s 65 کې پیدا شوی. دا د چکم والي صاحب دا هم د پښتونخوا چیف سیکرټری پاتې شوی. نو پیدا شوی تر دې به چې کوم د تعلیم او بعد کې چې کوم ایجوکیشن او په پر نور پاکستان کو مختلف ځایونو کې کړی دی. بیا چې کوم بهر په کیمبریج یونیورسيټي نه ته د قانون ډیگری تر لاسه کړی.
د وکالت زده کړې لکه بهر نه کړی وي او په پاکستان کې دننه هم کړی وي.
دا نره خصه د نوري په پېښور کې پریکټس کړو. پېښور کې ال دا چې کوم د یو فارم رېجستر کړو او فریدی شاه ان من الله دا یو فارم چې په دې کې د منصور له شاه هم د سره پارټنر او موږ او دا اتر من الله صاحب او دې موږ اکثر دلته وکیلان ل فارم رېجستر کو. نو په دې کې دوه درې پارټنرز وی څلور پارټنرز وی کنه دا بهر ملکونه کې مشتا په برتانیا په نور ملکونه کې دوه درې وکیلان یوزې شو دی یو د قانون لا یو فارم جوړ کی. لا فرم یی مطلب دی مختلف قسمه ګوري. نو دا ست دی فرم ور رجستر فرم لا فرم ایری افریدی شاه ان من الله پر نوم باندې فرم
او هغه فرم وسم شته
بلکې پارټنر نه هغه فرم وس وجود پر نه لري چې مطلب دوی درې وړ کسان چې کوم دا دی هغه دو دا الټا الیویټ شوی دی ایز چیجز
خ لکه دا فرم کله جوړ کړی دوی په کوم لس نویم کیو ک په 2000 کال کې هغه کیو
نه دا په نویم هغه کې جوړ کړو چې کله د اول اول دا وکالت شروع کړ لکه دا وکالت د نویم نه شروع کیږي کنه
خ
او په وخت کې دوی دا فرم جوړ کړی و. نه در مشهور فرم خو کار پکې کېدونه په دې کې دی غنه بیا چې کوم وکیل وی به مطلب حکومت وخت یل ته چې کوم د خپل نومیدګۍ د پاره مټه کې لکه ایډوکیټ جنرال اسسټنټ ایډوکیټ جنرال او وفاقی اٹانی جنرل دا سی ورٹا کی نو دا اخ پلم دا پختنخوا ایڈوکیٹ جنرل ہم پاتے شروعی دے پاک وقت کی حکومت دا خپل کی سنو دا دفاع دا پارا دا ایڈوکیٹ جنرل ہم پاتے شروعی پاک وقت
دا پاکم وقت کی ایڈوکیٹ جنرل ہو پا خیبر پختنخوا
ایڈوکیٹ جنرل دے پا خیبر پختنخوا کی دی غالباً 2003 شپیک شپک پا دی وقتونو کی دا ایڈوکیٹ جنرل ہو. نو پا دی نمبر بیا دای پا غالباً دا پا دی 2003 کی بیل ای کوټ جسټس به راځي جوړ شو د پېښور ای کوټ
خا اغه نه پسته بیا د دې د وکالت کې بیا کوم ګورو په عدلیه کې د دې د پېښور های کوټ او د دې نه پسته بیا د پېښور های کوټ د چیف جسټس په توګه هم د کار کړی په 2014 کې
او بالکل په 2014 کې د اول چې کله جج وو په دې پېښور های کوټ کې نو البته مطلب دا و چې خو اکټیو جج وو او بل دا چې کله د بیا سینیئر زره خورا سینیئرټی بیس باندې د البته د پېښور های کوټ چې کوم ستر کاشي وو چې چیف جسټس د 2014 کې د چیف جسټس بیا په دوه کال بعد چې کله پېښور کوم په ای کوټ کې یو خالی شو کنه سیټ د جنور کسان ریټایر شو. نو به د پېښور نه ای کوټ ته الیویټ شو لاهور نام سند نام بلوچستان هم خلک نو دی په 2013 کې د پېښور نه لای راغې او اس سپریم کورټ از ای جج جوړ شو
په 2013 کال کې د سپریم کورټ جج جوړ شو. نو په موجوده وخت کې د دې د سینیارټی هغه په کم مانیو
او دی دلته د شری چې مطلب په سپریم کورټ کې خدای دې چې مطلب چې کوم سینیئر ججان وي کنه نو پدې کې به کومه د کس مخته الیویټ کیږي از ای جج سپریم کورټ اف پاکستان کنه. نو پدې کې د هم د چې کوم منصور علی شاه او د بل مهیب اخترمو نو پدې کې دا چې مطلب اوس چې کوم د بدلون راش په ګشته امندمنټ چې کوم په کانسټیټیوشن کې راغی نو پدې کې د پارلماني کمیټي د آئین امندمنټ په ذریعہ باندې جوړ شو چې پدې کې حکومتي کسان هم پدې کې اس به اختلاف هم په دې کې چې کومه راه سپریم کورټ چیف جسټس هم په دې کې وکیلانو نمائنده په دې کې لو منیسټر ټول خلکو په کې نو هغه مطلب دا الیویټ کوي کنه په الیویشن لپاره صرف دا و چې مطلب دوی دا غو او دا د نوم اپوینټ شو. نو بس درې کسان چې کوم سینیئر موست په دې کې د نوم راغی او د دې چیف جسټس ورته شو نو دې قابل کسته هغه کسته دې سړي چې مطلب وکیلان نورمالي د سلکا د سکه سنا کې دې تر اوسه پورې سو فار چې څونه خلکو ابزرو کړی دي کې دا صبح هم د دې سوچون کې اور سره د فیل سره وبسته زموږ د سيجي جان دي چې جسټس د بد امر غچو یو کې سره خلی چې په دې کې کیمرا وی چې په دې کې بس ټي وی وی په دې کې پاپولاریټي وی هاي کریټ روي ټول د دنیا کې چې سپریم کورٹ کې روان دي چیف جسټس او وکړ سو موټ په واخستو نو دې رسې نه دي دې د نورې ماته سړي فیصله وګوري دې رسې اکورډینګ ټو د بوک چې لګي چې کوم بس کتاب کې قانون دی او قانون پارلیمان جوړ کړی دی په دې کې چې سړي هغه مطابق باندې انصاف جوړي جوړي کی
د سپریم کورٹ وکیل عبدالرحیم او چې زمونږ د همکار ګل آیا سره خبرې کوله
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اسلامی نظریاتی کونسل حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې په یو وخت د دریو طلاقونو ورکولو عمل دی د سزا وړ وګرځول شي. د کونسل غونډه د اکتوبر په 20مه د چیرمن ډاکټر محمد راغب حسین نعیمی په مشرۍ کې وشوه چې پکې فیصله وشوه چې په دې اړه مسوده لوړاندې تیار شوې نو هغه د حکومت ته واستول شي. د چې قانوني پوهان، ټولنیز فعالان او دینی عالمان دې موضوع ته څنګه ګوري په دغه اړه معلومات د خالد نیاز پر راپور کې.
سماجی فعالان اوشین فاطمه وای د اسلامی نظریاتی کونسل دغه سفارش یو خغام دی. د سره به د طلاق شرع کم شي چې کچری یو کس د غصې په وخت یو طلاق ورکړي نو بیا به هم ورسره د جوړښت لپاره وخت وي. نوشین فاطمه زیاته کړې ده د لړکی عملی کار پکار دی چې د هیواد کې قانونونه ډیر موجود دي ولی عمل درآمد پی نه کیږي.
زکه خره چې کې دی شي کپ یو غصې ټایم کې یو په جذباتو ټایم کې ستا خولي نه د طلاق لفظ اوته نو بیا تاسو سره واپسی لار کولا وي. خبره اتره کې دی شي د کورونا ورانیدنه نه واکې بچي ولې د شر هم زیاته شي ویده زمون د چا پکچل کې زه خزي کومې دي اغه سبق نه دی ویلي اغه پخپل کاروبار نه دی روغدي اغه سترګې هم صرف سړیو ته دي.
په اسلام کې د طلاق په حق لاس تعلیمات دي. د دغه سوال په جواب کې د جامعه عثمانیه پیښور مفتی بشیر خلوزی وای شریعت مطابق خزي او خامل لپکار دي چې اول خپل مینس کې د جوړخ حس وکړي ولی کبیا هم دوی د طلاق فیصله وکړي نو باید دری طلاقونه دی په یوځې ورنکړل شي.
خپل خپلوان دی راټول کی هغه دی یو جرګه غونډیو کی په هغه باندې او دغه کم اندېخنې دی غل لري کی کدغه نه نو بیا دی یو طلاق ورکی هغه مې شته راشي بل طلاق بل طلاق کینه ودی دوران کړي هغه ته د سوچ او بیچار او د فکر هغه پوره پوره مقور کړی شي کی دی شیم دوی په خپل فیصله باندې باندې پخیمانه نو چې واپس خپل طرف ته راګرځیدل شي.
طلاق یافته خزی ټولنه کې ل کوم ستونزو سره مخ کیږي په اړه نو شین فاطمه وای
کور کې نه هم هغه ځای وی هغه د سیبی لکه دویم نمبر شهري یو ملک کې اوسېږي یا دسی چې زه په کار روزګار کوم که دوه مړ ټیکل راته ملوېږي نه هم زه په شکر قبلوم نور زما اختیار زما فیصله یا زما ژوند هیڅ نشته. ته توره ښه ښځه وي نو ته به کور نه ورانېده ستا کې ځای به ستا ته به طلاق نه کېده. دا د مور هغه ټولنې ژبه دی چې هغه ښځې ته بیا بیا دا شی دغه کوي.
بلخوا د پېښور های کورټ وکیل افتخار احمد صدیقی وایي زیاتره کورنۍ مسلې د یونین کونسلو او ډی آر سی په کچه هم هوارېدلی شي ولی خلک دې ځایونو ته ډېر کم ځي. افتخار احمد صدیقی تر مخه په دری طلاقونو د سزا عملي کول یو ګران کار دی.
دلته چې زمونږ د مطلب خبره اونې شي نو موږ فورن د دین څخه راخلو نو بیا دا خلک منډې وي مولایانو ته هلته نه فتوی راخلي. حتی چې مولایانو غریبانو مفتي صاحبانو پکې قصور نشته دې مفتي صاحبانو ته چې کوم دی غلط واقعیت حالات بیانوي نو په هغه صورت کې هم دا ډېر کمپلیکیشن را پیدا شي. نو تر کومه حده پورې که بل فرد امپلیمنټیشن وشي نو دا به ډېره ښه شي ریسټریکشن به راشي خو دا اوپن منی سوک.
د اسلامی نظریاتی کونسل غونډه کې ګډونوالو د جهیز اکټ خلاف فرضي باندې سزا شپږ میاشتنه زیاتولو سره یو کال کولو د واده اخراجات 2.5 زره روپونه 2 تولې سونی ته رسولو او د جهیز مالیت هم دوا تولی سونی برابر کولو منظوری ورکړه. دین علاوه غونډه کې د نکاح فارم کې د تلسیمیا ناروغۍ ټیسټ کالم جوړولو باندې هم اتفاق شو. ولی په دې اتفاق کې نشو چې ټیسټ مثبت راتلو باندې د واده اجازه ورکړل شي او کنا. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.